قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم قبل نن لیوی اوګدی مودي ورسته دی وی موټر بم 14 شاهدو
وطن د شپکتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوی دی
د استانبول د غونډې لزندې دوسر دغه 14 د څه شیخ کارندوی کوي د پوځو چارو کارپو
اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي
د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویلو د استانبول غونډې ته بشپړ چمتووالی نیولای ولې دغه غونډه وزندې ده
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظه هم دوی چمتو نه شول
د دې شورا وایان فریدون خزوم د جلال آباد خاریان وای روژه کې د هر څه نرخونه لوړ شوي په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 143 میلیونه واوښتې خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو اسدالله الدین د خبرونه اوروي
جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورم نیټې له افغانستانه وباسي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و چې اوس وزنډول شوه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو کچه ټیټه شوې وه بشپړ خبرونه جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورم نیټې له افغانستانه وباسي د جرمنی خبری اژانس ډی پی او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي د دغه وزارت یو بیان ویلي په دې اړه له ناتو سره مشوره روانه ده دا ګام د امریکا او ناتو د هغه اعلان له مخې پورته کیږي چې تیرونه یې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 14 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي د امریکا د پاوز یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو موږ به له افغانستانه د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې جنرال مکنزی دا خبره پرون د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وروتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه د ویل د ځواکونو وروتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو به امکان به نه وي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و هغه غونډه چې جوړونکي اوس د ځند خبره کړې ده دغه شورا وایان فریدون خزون ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غونډه ته بشپړ چمتووالی درلود
د ترکیې ناس د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت و د دې فرصت څخه باید استفاده شوی وای او موږ په دې خاطر باندې چمتووالی نیولای و
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس لخ کېلو اړخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټې ته وزندول شو نړیوال اژانسونه ویلي کانفرنس د طالبانو د نګډون د کبله زندول شوی خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو جنې د آسیا په کاچه د ډیر شو هغو په هانو نوښتګرو او پنګوالو په ډاله کې راوستل چې تر ډیر شو کلونو کم عمرونه لري د دغه مجلې په وینا پنځو افغان پیغلو د کوويد 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپک وسيله تولید کړې ده تمه ده چې له دې وسيله نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي فاربیز په خپل دی غنه کې سمیا فاروقی ادا حیدرپور الهام منصور فلورانس پویا او دیانا وهاب زاده د روباتیک ډله غړی یادې کړې دي خبرونه له ازادي رادیو نه اوري د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچې ته رسېدلې ده په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ راپور کې راغلي ایران او ولسو نورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا له ګواښ سره سره هم اعدامونه اجرا کړي دي د دوی موندنې ښیي چې د 2020 کال په جریان کې 403 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پر تله 26% کموالی کوي. پروسه کال ایران 246، مصر 100، عراق 45، او سعودي عربستان 20 اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د وی محکمې منصفه پلاوی د پولیسو په خوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم و پیژند. دغه دولس کسیز پلاوی پرون 10 ساعته بحثونه وکړل او 45 کلن شاون د وژنې په تور مجرم و پیژند. شاون اوس له 10 کاله قید سره مخامخ دی. متخصصان ویلي چې د افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی پخوانی افسر تیر کال په می میاشته کې د تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر مرۍ 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د وژل شوي تورپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او خاده یې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلوم نیټې ځنډېدلې، په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د پروسې د برخلیک په اړه لا اندېښنې زیاتې کړې دي. تېرې شپې نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې 8 تنه چې یوې ملکي او نور پوځیان د ټپیان شوي، خو یو شمېر نور رسنیو د ټپیانو شمېره زیاته ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګه پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
له یو اوږد ځنډ وروسته بیا هم په کابل کې موټر بم چاودنه. که څه هم په دې ښار کې نږدې هر ورځ په هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، خو دا ال یو اوږد ځنډ وروسته په دې ښار کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر چاودنه ده. دا برید 13 شپه ماسخوتن مهال نږدې 9:55 وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چاودیدونکي توکي په یوه کورولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد روشن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
وطنه د شپږ تنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوي دي چې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل برید د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د حمایوي څانګې پر یو موټر شوی. سرچینه د پیخي مسولیت پر طالبانو اچوي، خو د ډلې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پیخي عیني شاهدان او پسمه کې استوګن هم وایي چاودنه زوره وره و او دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
ډیره وحشتناک حادثه و، مونږ چولې د پدې زخمیانم ډیر درلودل، خو دسه خطرناک او مسجد کې کله زخم مخ کې دا مسجد کې تراوی خلاص شوی نه او مسجد مونږ ته په حالت کې رسول ده.
خو هغه چې لدی پیخي وروسته اندېخنه ده د سولې خبرو روان برخلیک دي. دا برید داسې مال کېږي چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه اعلان شوې، تر خوا یې د استانبول غونډه ځنډېدلې او په قطر کې هم له څه کم او زیات 13 اونیو راهیسې د سوري خبرې په ټپه ولاړې دي. د استانبول کانفرنس د ځنډېدو له کبله ښکېلو لوریو یعنی ترکی، قطر او ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې لیکلي دا غونډه خو پرمختګونو ته د شرایطو جوړېدو په خاطر ځنډول شوې ده. خو د افغانستان ولسي جرګه د حالت د ملت او سولې د روانې پروسې په زیان بولي. که څه هم د 13 شپې د موټر بم برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لاره غوره او له جګړې لاس واخلي.
قضیه افغانستان تاریخ شاهده است.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ شاهد دی د جګړې له لارې پای نه مومي. زه د ملت د کور په استازیتوب پر طالبانو غږ کوم چې راشي د ملي پخلاینې او یو بل منلو له لارې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلق دي.
دا یوازې کابل نه دی چې دا ډول یو پیښه پکې د تیرو ورته خونړیو قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګ برید وشو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکی په هیروین روغ دی او 15 کاله عمر یې درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې یې په 3 ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې 2 چاودنو مخه نیولې. اوس مهمه پښتنه ده چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وتو په دورشل کې دي او د دوهې د تړون پر بنسټ باید تاوتریخوالی هم راکم شي، آیا د سولې روان می برخلیک وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په څیر دوورته پیښو شاهد وي؟
و امر دلته په کابل کې لوی اوګدی مودي ورسته بیګاش په یو موټر بم چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای په دې چاودنه کې چې د کابل په 15 ناحیه کې وشوه د امنیتی ځواکونو لک تر لږه شپږ غړي او یو ملکي وګړی ټپیان شوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی. خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډیدو سره د سولې هڅې له نویو خنډونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه مخکې وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه چاودنه د څه شي ښکارندوی کوي.
اساسي خبره دا ده چې جګړه د حل لار نه ده، په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولې او نو دوام ورکول شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه ناخبره وخی، خبره دا ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې په لوي وي باید بهاني ونه کی د نورو په لمسونه باندې د دې قانونا لاس وخلی، د دې جګړو نه لاس وخلی او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته تر څو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسي خبره دا ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. کله په یو باندې، کله په بل باندې، کله کله یو څه باندې کوي، کله بل څه باندې کوي. کچېری دوی سولې ته ژمن وي نو ډېره ښه موخه ده، ډېر ښه چانس ده د دې کانفرنس او دغه مهرباني شه.
دغه خبره مخکې هم ډېر کړی ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لویدلې ده، دغه چاودنه کېږي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه لخن سره مخامخ کې اوس پروسه لخن سره مخ کا شوی لمخ کې ډیر هلی په د استانبول په غونډه پورې غوټوي چې ممکن دغه غونډه ډیره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنی ولري د سولې په برخه کې. فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي؟
ګورل ته خو شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دی په افغانستان کې فعال دي، جګړه ته ادامه ورکړي. خود دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی او طالبانو نه دی ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو اعلان وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته د پاتې جګړې لپاره. خدای دې افغانستان دښمنان دي ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي. خو طالبان د مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم کچېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو باندې او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدیږي هغه ختمیږي، بیا څوک نشي کولای چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او ټول په رحم وکړي تر څو چې سولې ته ورسیږي.
یو لاندې پښتنه کراته وایي چې اوس د سولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاري، څه فکر کوي چې آیا لدی وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاش کې هغه ویلی وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سولې کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغه جګړه کوي، دغه انفجارات کیږي یا دغه بریدونه کیږي، دا د همدې کاروندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه اعلان کوي چې موږ سولم کوو، اوربند تم ژمنیو او کانفرنس ته، د ترکی کانفرنس ته ورزو. خو هغه خو نه د بانی کوي، ګرچې امریکایان ما غدي آماده دي خپل قوتونه وباسي، وسره د دینه طالبان نامه کیږي. نو مسؤلیت ټول هغه خو دي چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې په کابل کې تیر شپې د چاودنې په اړه چې د چاودنې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو سره ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو. دغه راز وړاندې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په دې اړه چې د استانبول غونډې لپاره د شورا تیاری نیولې وي، ولې دغه غونډه وځنډېده مرکه کړې ده.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یو والی، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در
اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په تیره بیا د استانبول د غونډې د ځنډیدو په باب خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو او میلمنو چې دې خبرونې ته رابولو مطرح کولی شئ. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت و چې مختلف اړخونه خپلې طرحې پکې وړاندې کړي او پر مهم موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي، خو طالبانو دغې غونډې ته په نشمتوالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیموونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په پام کې وه چې دغه غونډه د راتلونکې شنبې په ورځ د اپریل په 24 پیل شي او لس ورځې په پام کې وه چې هغه به دوام وکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د ملي صالح د علي شورا لویان فریدون خوزون سره مرکه وکړه او په پیل کې متری پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غونډه ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې و، ولې دغه غونډه وزندیده؟
دا یو فرصت وو د استانبول کانفرنس او دا فرصت نه د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپل طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو مهم موضوعات توافق ته ورسیږو چې مهم هغه په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره در چې مونږ یو اوربان تر سیګو او جګړه متوقفه کیږي په دې معنی چې افغانان ژوند خوند کیږي او دا د لپاره ډیر مهم وو. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظه هم دوی چمتو نشول چې په دې ناسه کې ګډون وکړي او دغه ناسه بل اخره وزن دی. دا اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسه بیا تر سره شي موږ به پکې ګډون وکړو او زموږ تمه او توقع لټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت هم دا و چې په دې ناسته کې ګډون شي او چې وځندل په راتلونکي کې چې بیا کوم تاریخ څخه کیږي په دې کې ګډون شي او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې تضمین لپاره ترې استفاده شي.
بله خوازو سه تاسو د تیاروی خبره کوي، خو پرون هم البته زینو راپورونه کې ویل شوی پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف را مختکړه ویل چې د استانبول غونډه خای جوړ نشي مخکې لري چې د اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یو اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې دغه غونډې لپاره مو د لیګونکي پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرستای کړی دی، خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلو چې لوی واحد طرح سره په دې کانفرنس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درې دلې د چکراتون کې که چیرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو هلته ولاړ شئ؟
ګوره یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو د اجماع ولرو. سره دې چې د جمهوریت ښېګڼ هم همدا د چارټر خپل نظر لګي او سره خپل خبره، خو موږ کوکې چې د هغه مسودې په اړه چې اوس چمتو شوی دا او د رهبری کمیټې عبارت تصویب شي او له هغې وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناس ته وړاندې کیږي پاره باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسله نه اجماع نشو ویلای ځکه چې اوس هم کار لرو او کار ته په دې باندې اما موږ لا خپل چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سره د دې اجماع نشئ رامنځته کولای ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر څه خپل نظر لري، اما یو کافي اندازه اجماع شته ټول طرفونه راتون دي بغیر د نو شخصیتونو څخه چې هغه ته هم مقبل نه ورکړي د امباد ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم ندي چمتو شوي چې ملي مصالحې د شورا پر رهبری کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او
وړاندیزونه له دې کمیټي سره شریکي او تر څنګه مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګورګنی حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبری کمیټي د غړیتو لپاره نه ده منلې او خپل نظریات خپل طرحه له موږ سره شریک کړي دا په دغه طرحه هم حضور لري سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې او وی ول چې موږ موجودات سره ورکو او مکر چې خبرې وکړي تاسو ولیدل چې ټول سیاسي ګوندونو خپل موقف اعلان کړي او وی ول چې د دې مليون سالې تر په بلور چې کوم جوړی یا او یا توحید کی یا طرف د مو طرف نه غوښنه حمایت کیږي او ستاسو ځکه نه بشتر وسره رهبری کمیټه ده او خپل رهبری کمیټه هم چې له تصویب وروسته موږ وکولو شو د اجمانو رحم تقویات کو د خاغلی کابلو د خبر سره تمام تر یو برخه پورې چې ده د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او موږ لپاره موږ لار خېت نو مشکل او کمکاري نه درامه شي بلکې د اجنډا په مورد باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دوغونی تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هوادونه په دې سپارل دي اما تر اوسه طالبان په دې اړه خپل نظر نه روښانه کړی دا طالبان پورې اړه لري ځکه چې دا دانات دوه طرفونه لري چې یو طالبان دی او د افغانستان د نړیوالې او ټول شیان چې تاسو کې د دوه طرفونو ترمن د توافق شمه طالبان تر اوسه پریا خپل کار نه ترسره کړی
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزونو چې د استانبول غونډې د زندیدو د عواملو په اړه خپل نظریات سره شریکول په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې د استانبول د غونډې د زندیدو په اړه وویل چې البته هغه مهال ویل چې تر اوسه پورې مختلف خبر نه درک کول شوی چې دا غونډه زندیدلې ده خو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې غونډه زندیدلې ده نت پرایس د دې ترڅنګ د غرزول چې ډیپلوماټیکي پراخ هڅې به دوام وکړي هغه د استانبول غونډه زندیدو ته په اشاره یو ځل بیا ویل چې د موضوع تل روښانه کړي چې د استانبول غونډه د دوه هېد خبرو ځای نه نیسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
وړاندې خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس پر شو لارد شو جلال آباد د جلال آباد یو شمیر خاریان وای د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په روژه کې د روژه ماتې لپاره د خوړو په برابرولو کې لستونز سره مخ کړی دی که څه هم ځایي مسولان له نرخنامو سرغړوونکو ته د مجازاتو خبره کوي خو خاریان وای چې په دې برخه کې تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي شوي نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لسکسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکوي خو دا چې نرخونه یې لوړه او کار روزګار یې بې خونده دی لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کینی
هر شی جګ سوي دی او په دوه مونږ غریب خلک لس روپۍ وسنه لرو چې راځو ته ورته بل ده بیګا ته لکه پیسې نه سره ډوډۍ پیسې نه سره کومه کوره دومره ناجی ته کې متیره وسته به دې روزه کې څه روان ده
د جلال آباد خار اوسیدونکو تاوس خان بیا وای
هر شی قیمت دی بینډی وړی وړه کم شی ګرځان دی
د جلال آباد خاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره دغه خار سوداګر او دکانداران ګرم بولی چې ګوندې په خپل سری ډول د خپل خوخه په نرخونو توکي پلوري حیات الله وای د دې ستونزې د هواري لپاره د جلال آباد خاروالي لاس پکار شي او په خپل ورکل شو نرخنامو د کنټرول وکړي
نرخونه کنټرول بر نو به شاروالي کوشش وکړي چې د نرخونه کنټرول کړي په دې خاطر چې سر سره ګران شي وي دي مخکې په مونږ یو منډومیان واغستل په اتیار بیا سل په باندې اوس نن سبا ځنه په 230 خبې مرومیان واغستل
اخوا په ننګرهار کې د اسناف او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وای دوی د روژې د میاشتې پر رسیدو سره په ټولو سودا ګرو او دکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي جلندری د ننګرهار خروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دي اقدامات ترسره کړي
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي
او خلق غریب دی او د شاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلک غریب دی او په دوی حق لري که چېرته یې ونشي نو د خلکو غږ جیږیږي شور جیږیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار خارواله باسین بهیر سوداګر او دوکاندارانو ته غوښ کوي چې لټاکلو نرخنامو د سرغړاوی په صورت کې به دوکانونه مهرولا کاو مالونه ضبط کړي.
ته موظیفه ورکړی ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځېږي د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ یې بلاغیه نشر کړې ده او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي نو دوکان به یې مهرله کېږي، جریمه به هم ورکوي او د جریمې تر څنګ به اموالې چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤلان په مخنیوي کې پاتې بولي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې مات. زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بي وزله او بي وسه خلک دي. دوان او تاسو ختم لري د غریبۍ په ختمه د سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د مایوبین لیکل شوی سل او شوت او بي وزله لیکل شوی سرپېزه پای سرپېزه وایي ولیکل شو چې دوله به موږ دا ورکوزا به ورکوزا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 50 زیاتو کم 50 ممالکو مکونه راوړي خو هغې کومک موږ ته نه دی رارسېدلی. نه زه طبیعي وزلو سره چا همکاري کړې ده. د الفوزې شرکت وهغه حکومت چې د لالپورې ولسوالۍ نه راغلی وو سل فیصده کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
زه محمد ظاهر د بادغیس ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ د خرپاجي څخه یم. زما پر دولت باندې دا غږ دی چې د بادغیس خلک د سختې وچکلۍ سره مخ دي او سخته وچکلۍ د ټولو څارویو او للمي کښتونو ټول د بینه ولاړه سخت انساني ناورین سره مخ دي. خلک د یو مرب اوبه د چشن نشته، ډېر بد حال دی. دولت ته لا د وخته باید خبرې تصمیم ونیسي چې خلک په ډېرو بد شرایطو کې دي. د یوې خوا جنګ دی، د یوې خوا سخته وچکلۍ ده. وسلام شکرم.
زما نوم سمیلا دی، د کندهار ولایت د کوسکرن د جوید مکتب څخه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې دا روزنتونه او مکاتبو ته د کرونا نس واکسین ورکړل شي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو. او اوس هم یو نړیواله موضوع په نړۍ کې د کورونا وبا مثبت پیښې تر 133 میلیونو او ختیدې د اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کېږي. خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په معقد ډول درول شوی دی. بل لور ته په لاتین امریکا کې تر لسو ډیرو هیوادو سپوتنیک د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا ته د واده تنظیم اداروي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غټه کېدو ترمنځ شای رابطه وي. خو د کووید 19 ناروغي د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خورا زیات دي. د اروپا د درملو مؤسسې د نظر د سیشن بي پورس ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتنې درولې دي خپل ارزونه د ونې په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبريالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي. خو دا ډیره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په وبشتي وادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوزې د کورونا لپاره کافی دی د بل واکسین د ورکړې تجهیز وکړ. اروپایي ټولنې د مارچ په درېمه جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ خو تر اوسه خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورد کې د وینو د غټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې لسه باندې یو کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوې دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمشنر تیر بریټون د فرانسې لیفیګارو ورسپانې ته وویل اوس کافی واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي او یا فیصد مشانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچمونډ کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه شپېتو هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 شوې. اسدالله لودین استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې د جولای میاشتې تر 4:00 له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو پر وتلو غور وکړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. د امریکا د پاوز یو لوړپوړی قومندان ویلي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. د منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي ویلي چې د ځواکونو وروتلو وروسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات مخته وړي، خو په خبره یې د عملیات به سخت وي خو له امکانه لري نه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت و، هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځنډ خبر ورکړی دی. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د دیر شو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلی چې تر دیر شو کلونو کم عمرونه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د ادامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزه کې ټیټې کچې ته رسیدلې ده. او د امریکا یوې محکمې د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژنده.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل د فوټبال آسیایي لوبو ته افغان لوبڅاران د لوبڅارنې لپاره دعوت سوي دي. دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل د هوا د فوټبال نامتو لوبڅاران حلیم اقا شیرزاد او ننګیالی سعادت به د آسیا کلبونو جام سیالیو کې چې د می میاشتې په 1:30 نیټه د آسیا په لویدیز د اردن په امان ښار کې جوړیږي لوبڅارنه وکړي. د آسیا کلبونو فوټبال جام سیالۍ د آسیا له غوره لیګ وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون رسمي دویم تورنمنت دی چې د آسیا د مرکز لویدیز او سویل زونونو د غورو کلبونو ترمنځ جوړیږي. په هرات ولایت کې د سولې تر نوم لاندې د میدانی ځغاستې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش د ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په 3 سل متره، 300 متره او 400 متره واټن کې 2 اونۍ وړاندې پیل شوې وې. د ښاغلي زیا په خبره په دغو سیالیو کې د هرات د مرکز او ولسوالیو 15 ورزشکارانو ګډون کړی و چې نن د 25 غورو لوبڅارانو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی تازه په 20 اوریز سیالیو کې د توپوهونکو نړیواله درجه بندي اعلان کړه چې پکې بدلونونه راغلي. د ورزشي ویبپاڼو د معلوماتو له مخې په دغه درجه بندي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی حضرت الله ځاځی له هم پر خپل ځای یعنی پخوانی لسم مقام کې دی.
او مخاله دې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونه توار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پام وکړي د روژي په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو لړیو یوې نوې برخه ده.
سلام رو السلام شي.
وعليكم السلام. الله دې وبخ سنګل خي سيتم خري
مننه خپل نوم را تواخلا په تاخته
زمانو محمد انور دی او يم په ننګرار کې او دغلته د کجوري خرسو سراوتی خپل در غریبي کو روزه مبارک میاشته
د خرمه کوچنی بازار ته دی
بس او بز خیر سره ان شاء الله و رنگین بازار دی سپور غلا خرمه ټټ خرسي کې بده چې خلکو دې تفام دی بیا بده نه پس د اختر میوه خلک اخلي.
څو قسمه خرمه در سره دی؟
3 کم شپږ کم خرمه دی دغه دبو والا او دغه چواره دا او دغه کلیټه دا هغه سیدی دا
او دغه څو قسمه خرما دي پنځه شپږ رنګه
او کومه بکې خل ډیر خوخی وړي
دغه زیدی او دغه کلیټه خلک ډیر خوخی مراد دغه شینم خلک وړي دا ډبو والا وړي بس دا مختلف خرماګان دي نور سړي جدا جدا زړه دي خلک کومه خوخی هغه وړي
او نرخه د بوزي د کدروزي
یار نن خو د بوزي د دروچې نه دی په دې چې ان شاء الله ارزان دي دونه ګراني خو نه دي دا کیلو اتیا او سل او یو سل شل دغه سیدینو
روزګار څنګه دی
بس خدای الحمدلله سچې نصیبې هغه الله ورکي او خرسي یعنی اوس خو میاشت سیزن دی کنه نو هغه سچې نصیب هغه رسیږي همت کو ان شاء الله نو بس سچې نصیب دی هغه رسیږي
غټه هيله دي چې اوی دی روزک
بس سیده چې بس خسته رو جماعت یو خسته دکانداری یو مثال د خبرې او خلک خوش وي سي او مونږ ته دعا وکړي دانی چې خراب شي وي سي او به مونږ ته خیره وکړي او من هو کړو الله دې سول راولي
ډیر مننه
خوشاله
ډیر مننه
الله دې آباد وکړي
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه مې ومنه او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم نن په دې باندې غږیږو چې په کوم مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي چې د دې موضوع د راسپړلو په خاطر میلمه لرو چې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک میسون د څارنې او ارزونې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي.
رحمان رحیم اول سلام تاسو ته تاسو همکارانو او تاسو محترم اداري ته د ټول درنو او محترم اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله دې تاسو ته د عبادت په رمضان کې پروردګار قبول کړي. د بشري حقوقو په اړه خدمت باید وشي چې د بشري حقوقو څنګه نسی او د دغه موارد هغه وسم شي دي. دا درې اصول لري چې دولت په دې باندې مکلف دی. یو احترام، دویم حمایت، دریم اجراءات. چې کله دغه موارد دولت په نظر کې ونیسي نو په دې کې بشري حقوقونه نه نقض کیږي او که چېرته دغه درې اصلي فکتوره دولت مد نظر ونه نیسي نو په هر فکتور کې بشري ناورین او بشري نقصونه رامنځته کیږي.
سیرت صاحب تاسو درې موارد یاد کړل چې په درې مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي چې یوې احترام، حمایت او اجراءات دي. اوس راته د احترام په اړه وایي.
راځو د احترام په اړه باندې چې دولت مکلف دی چې د ټولو اتباعو احترام په یو شان باندې وساتي او دوی ته احترام وکړي. هغه احترام د قانون له لحاظ هم ضروری دی یو او بل هغه موارد چې مونږ په قوانینو کې د یو تورن کس او د یو مزدون کس لپاره لرو هغه قوانین مد نظر کې ونیسي. کله هغه قوانین احترام ونیسي د ټولو وګړو ته ټولو مزدونو ته دغلته بشري نقص مابین ته راځي. په طور د مثال گرفتاری زمونږ استاد چې دی د مزدون یا تورن کس یا خو به هغه بالفعل په مشاهده باندې یو پولیس هغه نیسي او یا به فرضاً د څارندوالۍ قرار وي او یا د محکمې حکم وي په دې رابطه چې فلانکی په دغه قضیه کې محکوم وګڼل شو د دې د حکم تنفیذ د اجرایه قوه په دا باندې باید دا تنفیذ دي. داسې کله دا خلک نیول کېږي دې خلکو ته تفهیم وشي د مظلوم او تورن کسانو ته تا دغه جرم دی په دغه جرم ته نیول شوی یې که چېرته د محاکمو له طرف وه صرف هغه پارچې بلاغ یا قرار به د څارندوالۍ ورکړي او که چېرته د کشفي او اپراتیفي ارګانونو له طرفه د مظنون کس نیول کېږي دې مظنون ته په اول قدم کې چې هغه احترام دی هغه دا دی چې د شکنجې نه به دی مسئول پاتې یي. د دې ګرفتاري چې هغه کېږي هغه ګرفتاري تور وي ورته چې ته وروره په سرقت یا فرضاً په حادثه د ترافیکي یا مجروحیت باندې هغه د تور چې کوم په تور باندې دی تورن شوی دی هغه به ورته بیانوي. هغه موارد چې په کوم په اجراءات قانون د اجراءات اجازې کې دی یو تورن لپاره چې ده دا باید مکمل ده تفهیم وشي د مظلوم کس ته او متقابل احترام ورته وشي. په دغه موارد کې یو مورد هم نقصي یا ورته ونه ویل شي یا هغه رعایت نه شي نو بنان دلته د بشري حق مابین ته راځي.
مننه سیده صاحب. راځو اوس د حمایت په اړه.
حمایت چې دی دولت باید د مجنی علیه او د مجنی د قانون کې خو د دواړو حقوق شته، د مجنی علیه هم حقوق شته او د مجنی هم حقوق شته. دغلته باید دولت د دواړو طرفو حمایت وکړي، یعنی مجنی باید ونیسي. مجنی په هغه وخت کې چې کوم دنه جرم مرتکب شوی دی په هغه معیاد کې، په هغه قانون کې، هغه کوم چې ده ته قانون حقوق ورکړی دی، دغه حقوق په رڼا کې دولت باید دغه حمایه وکړي. او د مجنی علیه دا د واورې د مجنی علیه حقوق چې سراندوار مدل عموم دی هغه د هغوی حمایت وکړي. نو دغه که چېرته د مجنی علیه یا مجنی د دواړو حقوق ناخستي یا دواړه د قانون په اساس رسیدګي ورته ونه شي، دا هم یو بشري نقص دی چې رامنځته کیږي. ځکه مونږ په قانون کې سارندوال مکلف دی که چېرته مجنی هم اثبات د جرم باندې سارندوال مکلف دی، هم په عدم اثبات د جرم باندې مکلف دی. سارندوالان باید دلته دې نقطې ته متوجه وسیږي چې د مجنی په رابطه باندې یا اثبات د دلایل را پیدا کړي یا عدم اثبات د دلایل را پیدا کړي. د کله دلته عدم اثبات دلایل را پیدا کړي په معیاد وخت معین کې باید هغه ته اقامې لغو توقیف ورته واچي، او هغه یا توقیف ته خبر ورکړي او یا که پر فرضاً په نظارت خانه کې نظارتخانه خو باید دوه اویا ساعته وروسته توقیف ته لاړ شي. کله تقو ته دا خبر ورځي دغه کس مونږ ثابت دفه کړل په دغه رابطه چې دا یې په کنټرول نیول شوی دی، نو ګناه د هغه ته اقامې لغو توقیف وکړل چې هغه ورته واچي. او که چېرته ورته اثبات د جرم وسو بیا د سارندوال مکلف دی چې د هغه له خاطره تمدید توقیف د مافوق د محکمې نه چې هغه که په مرحله د پای کې ابتدایي نه واخلي، خلاصه دغه سلسلتان د مافوق محکمې نه د هغه د تمدید توقیف واخلي تر هغو دا کس د سرنوشت نه وي. تمدید توقیف چې ورته معنا دا چې د حالت په هغه خپل عادي حالت کې، نو دغلته حمایت د قانون د دولت مکلفیت دی چې حمایوي قانوني حمایوي د خپل د مجنی او د مجنی علیه وکړي.
ښه سیره چې اوس د اجراتو په اړه راته وایي چې په اجراتو کې څنګه بشري حقونه نقص کیږي.
اجراتو په رابطه دا ده چې کوم قوانین مونږ مدون کړي دي، مونږ لرو قوانین لرو، صلاحیت د هر قوې معلوم دی چې هغه د درې ارګانونه کش په یو اصطلاح د فارسي کې ورته هغه وایي سارندوالان عدلي او محکمه، یعنی ارګانان کش، سارندوالۍ او محکمه، دا درې ارګانونه د بشري په عدم نقص مهم رول لري او په نقص کې هم بېسره رول لري. نو دلته هغه کوم چې قوانین اغسي باید په قوانینو کې دا زیرفته ارګانونه د دې د اجرایي په عمل کې دوی سره د اقدام وکړي. که چېرته دوی اقدام ونه کړي نو دغلته هم نقض بشري مابند راځي. مثال باید په موقع رسیدګي وشي په ګرفتاري کې، په موقع د ده د سم احوال چې سارندوالۍ ته سارندوالۍ چې کله محول کېږي، سارندوالۍ د قانون په مطابق باندې څلور ساعته وروسته د ده باید تحقیق دینه شروع شي. سارندوال مکلف دی چې خپل تحقیق شروع کړي، چې کله پوهېږي دوسیه او یا جرم پیچیده ده، مغلق ده، جنایت ورسره ده، بعد عاجل تمدید توقیف مطالبه د محکمې نه وکړي. لکه څنګه چې قانون ژبې جزایی کې جوته ده چې په ټولو مراحلو تحقیق و تمدید و توقیف سره یو سلو شل ورځې کې دوسیه تکمیل شي باید محال د محکمې ته شي. دغه اجراات قانوني اجراات د دولت کړنې دا هم یو د حقوق د مضمون نه ده، د مضمون یا د متهم حقوق په وخت او زمان کې څه کوم اجراات کیږي دا د حقوقونه. که چېرې دغه حقوق بیا نقص کیږي دلته بشري نقص مابند راځي. نو دغه اجراات دغه درې فکتوره د دولت مسؤلیت او مکلفیت دی چې د دغه درې فکتورو په رڼا کې د مضمونینو د مجنی علیه حقوق برآورده کړي، لاسته راوړي، او دغه متضرر د قضیې یا متهم د قضیې د قانون په رڼا کې رسیدګي ورته وشي.
مننه کوسیرا صاحب،
مخه په مخه
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د چناق او تمق پاک لا چې او فلکلوریک لوبه ده څومره پیګي
خپل دغه چناق یا چناق اصلا یو کلیوالي کورنی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده خو د اریایي مخین سره یې بلالای سو
چناق ماتولو او تومق اصلی هدف څه دی؟
دا یو نوع ذهن د تقویه د پاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یو بهانه ده چې کله څوک له شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي.
د چناق ماتول او د تومق ورکول لډیر په خوري سي د افغانانو په منځ کې دود دی. پکلیو او بوندو کې وسم هغه ډیر د قدر وړ میلمته چرګ حللیږي او پسینه کې کمان نازک هډوکی ته ډیر کسان پته موي چې خپل د خوخي وړ وګړي سره مات کړي. د علوم اکاډمۍ علمی غړی چرنیار شریف الله دوست د چناق د دود پاکله وایي
چناق اصلا یو فلکلوریک یو کلیوالي لوبه ده یا یو پاملی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده خو البته د اریایي مخین سره یې بلالای سو خپل دغه چناق یا چناق ته دا نه یوازې چې دا موږ یوازې په افغاني فرهنګ کې ده ځای لري بلکې دا یو نړیوال فرهنګي بودم لري. د مثال په ډول د دې ته په انګریزي باندې ویشبون وایي په دریو پارسي ادبیات کې دې ته عروسی کوشک وایي دې ته اغه د چرګ د سینې اغه ټوکې دي چې د سینې سره مشلولې ده د غاډو کې چکل راوخسته سي نو بل اخره د غوښه وخرسي بیا پر استرخان من یکم دوستان چې سره ناشته وای راسته چې یو شپ سره وټړو تر باندې چې کله چې ناخمتي یو میوای جوړ دی یا جامع یا کالی یا بل یا نغدي پیسې هم وسیج دي نو دا سره ماتي دغه لهجې څخه چې دا چې ناخمات سو بیا کچیر یو بلته پلاس کې یو شی ورته ورکی نو هغه چناق پر باندې کیږي ودلته یو شی ستا کچیر وای کوم شی چې تور کوي پر چا باندې چناق ماته نو هغه شی بیا کس چې چناق پر باندې سو هغه د ځان سره ګرځي وای داس ماسو نو دغه یو باریکی ستا چې بیا هغه ته د سکمتی یو شی نور کی یا داسې دبل چا چیز وشي پلاس کې نور تر کې نو په دې اساس باندې چناغ یو لوبه ده په پښتو ټولنه کې چناغ ورته چناق ورته وي.
کوم شی چې د چناق اړولو پر وخت مقابل لوري ته ورکول کیږي د وړلو په صورت کې یاد شای دغه کس کیږي چې چناقې بایللې دی خو که چیرې مقابل کس وایي چې په یاد مې دی بیا چې هر څه ورسره وي د هغه نکیږي. چناق یو فولکلوري لوبه ده او د وخت تیرولو لپاره خلک ماتوي خو د پکتیا اوسیدونکو نیم بیا چناق ماتول او تومق ورکول هسې د وخت ضایع کول بولي
خو وختونه چې به خلکو د میوو یا وزو د پښو څخه بیډۍ باسټې بیا به وروسته په هغې باندې لوبې کولې دوه دوه درې درې څلور څلور کسان به سره ناست وو هغه به یې ګټلې او ځینو خلکو به په هغو باندې شرطونه کېښودل ځینو به د وخت تیرولو دپاره دا لوبه کوله. په هر حال دا لوبه پابسیاتو کې شمېرل کېږي یعنی یو بې ګټې کار ده چې هېڅ فایده نه لري او د وخت ضایع کول دي. نو ښه خبره دا ده چې د بیډۍ یا د چناق په ځای باندې خلک نورې لوبې وکوي داسې لوبې وکوي چې هم د دوی فکر ته فایده ولري هم د دوی وجود ته او فزیک ته فایده ولري دا به ډېره ښه وي.
د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم بیا د نیم د خبرو پر خلاف وایي چې د چناق ماتولو هدف تر ډېره د مقابل لوري د ذهني قوت ازمایل دي. د نوموړي په نظر ډیری خلک د شرط وړلو لپاره چناق نه ماتوي دوی غواړي څو شیبې په ټوکو او خوښۍ سره تیری کړي.
د چناق موضوع زمونږ تاسو د افغانستان په فرهنګ کې ځای لري او مختلفو ځایو کې خلک د چرګ یو اډو کوي ده چې داسې دوه شاخې غوندې لري بیا هغه سره مات کی او په یو شی باندې بیا دا چناق تړي چې سره وایي اول کې چې کچرته ما ویور دا چناق ته به دا شی راته اخلي که تا یور زه به دا شی درته اخلي. خو زه د دې په تأثیرات باندې غږیږم چې دا یو نوع ذهنی آزموینه ده یا د ذهن د تقویې لپاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یوه بهانه ده. او همدارنګه زه له دې اړخه ورته ګورم چې دغه چیناق چې کله څوک له یو شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي، په فکر وکوي چې دغه څه ده چې ما ته یې راکوي، ولې یې راکوي، بالغی هغه شی واخلي، یعنی هغه څه چې څوک اخلي د هغې تر شا اهدافو ته متوجه اوسیږي، بالغی واخلی. زه دغه نقطه ته زیات متوجه شوایم.
د تومق پاک لته راتوایه
تومق چې چا تا ورک نو هغه بیا ونه پوید په وای خسته، بیا هغه ځان سره ساتي تر هغه وخت به ساتي تر څو چې هغه برته تری وغوښته او د سره و وارک، نو بیا په هغه باندې میلمستیا وړي یا هر هغه شی چې کیدای شي سره پیتړلی وي هغه هم په هغه باندې اوړي.
او که تومق نه و سره بیا څه کیږي؟
که نه و بیا لا بل کس نه وړي.
دا لږ سخته ده، تومق به جب کې ګرځي نو
هغه به جب کې ګرځوي.
او که جب کې نه و نو باید لو ده
هو جب کې یا ځینې غاړه کې ملا اچي.
چناق په لویانو سربیره د ماشومانو په منځ کې هم وتیږي. افغان لیکواله عاطفه نورستانی وایي چې په ماشومتوب کې به یې که د چرګ هډوکی پیدا نه کړ په لرګیو به یې چناق ماتاوه.
پیلې چرګ د هډوکو نه شروع ده، مقصد یو شی باید مات شي. د چرګ هغه هډوکی چې دوی اخلي یو خواته یوه، بل خواته هغه بل نفر مقابل لوری اخلي، دا ماتیی ماتیی بس د هغې نه وروسته بیا دوی پام سره ولري چې یو شی چې ورته ورکوي کیږه مغه ورته په یاد کې چې زما په یاد ده. او دا رښتیا مخکې له دې چې دا دغه کې سره دوی خبرې کوي چې دغه چناق چې زه تا سره وهمه یا دغه کوم د چی شي په سر ده. د 1940 کال په دې کلونو کې زما خو په یاد دي چې موږ نجونو وړو دغه به اډکی به مخېسته و چې راځي چې سره چناق مات کو. بیا دم چې ماته و بیا یعنی ضرور نو چې حتما باید د چرګ دغه وي. بیا کله کله مې اورېدلې دي چې فرزند په ځینې میلمستیاګانو کې یو ټوټه غوښه چې په هغه کې یو خاصه وړوکی د تشلی په اندازه اډوکی وي هغه په یو هنر سره چاته په مخه ږدي، هغه پوشی چې دا هغه وخت ده چې په دې کې تومقی عین شای کیږي. یعنی دوی باید سره پیاد ولري او شای چې ورکول کیږي پس لدی تړون نه باید په کده هر چایی رشبنو بس هغه بایلی بیا مجبور ده چې دغه مقابل لوری شرط که مشخص نی باید پوره ای کی.
کوم وخت د سیسی وی ستاسی جناق بایلو دلی؟
والا او بدبختان از ما ذهن دیر خراب و اکثرا می بایلو دلی دی اکثرا.
بیا چه در نوختی دی په شرط
که؟ په شرط که مثلا مکخوارو و اغا وقت مثلا چغزی و فرزن یا پتاسه و پدی شیان منگش یا چاکلیت چاکلیت خود دیر بکم و دا دقا و دا دی چغزی و نقل و دیر غط غط این اقا بم خواهید پر دقیق پسر بم یا کمان نانزه که بم چی با خیسته نانزه که و دقیق بندیر چی بس ما دربانی دقا دا و ستال یاد و تیلو بس مقا نانزه که دیز ما شو.
پا اوس وقتی چنگه دا؟
پا اوس وقتو که خوشرهای دقا سی شو اس یعنی زور سر چندان دقا نیم او کور که بچی هم میریش چه کلا کلا دا شرط و هی سره
بیا چه که چوک ورنه که شرط بیا چنگه کی گی؟
بیا نا جنجال و غالما غال بایی خو مگر ورکیه مجبوره چه وری که دقبال مناسبات بیا نخرابه ای کنه دیدی پس آسو.
ځینې کسان بیا چناق ماتوي خو د وړلو او یا بایللو په صورت کې قبول شوی شی نه معلوموي. دې ته دلخوا چناق وایي. دلخوا چناق بیا کله ناکله په لویو دښمنیو هم اوړي. په دې اکله نورې خبرې د لوګار له اوسیدونکي احمد څخه اورو.
چناق معمولا دا اصطلاح ما ډېر اورېدل ده، خو ما په خپل شخصي ژوند کې د ملګرو سره په میلمستیاو کې چناق بازی لوبه کله نه کړې، خو په اړه قصې ما اورېدلې دي. معمولا کسان چې میلمستیاوي په خپلو کې به د چناق د چرګ په سینه کې وړوکی ده، هغه باندې ملګري په خپلو کې چناق وایي او شرط پې تړي، خو پایلې خنه وي. دې موضوع دوه درې قصې راته چې معلومې وي ملګرو کړې وي چې په خپلو کې هغه ملګري د خصومات دښمنۍ لامل شوي دي، ځکه چناق وهلی ده. بیا په داسې مسایلو شرط تړلی ده چې هغه ناموسي مسایل دي، د شخړې لامل شوي دي او په خپلو کې د دښمنۍ لامل ګرځېدلي دي. پایلې خنه ده سره په ملګرتیا کې د شپې چې مړی تیاره کړی او چناق سره وهلی و شرط چې ګټلی و بیا ورته ویلو شرط پکې آزاد ده. بیا خو د کور کلي مسایل وي، نو خلکو داسې شیطانی ورته کړې وای چې ته کولای سې چې په دې کې یو مېرمن واخلې. بیا همدا اختلاف د خلکو لامل سو چې په خپله کې بدی باندې سره وړي. نو دا یو ښه درس ده چې په داسې مسایلو کې سره احتیاط وکړي، اصلا داسې مسایلو ته لاس ونیسي. په ټوله کې نور مسایل هم شته، نور سرګرمۍ لوبې دې که وسي. نو زه روانم طبیعتا دغه موضوع سره هغه یم، راحت نه یم، نه باید وویلی شي، نه دلخوا یا غیر دلخوا به دې نه سره تیر شي. دا چناق وهلو نه
زمانوم ادمامد
تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزی ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. زه شاعر یم هم د تاریخ استاد. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات خوکیږي.
دا چې د اسلام له نظره چناق ماتول او تمق ورکول څنګه دي، له دیني عالم نور الله کوثر څخه مو پوښتلی دي. ورته غواک شي
چناق یا هغه تمق په افغانستان کې له پخوانه د سیوبول تل پیړې نه را پاتې یو لوبه ده. دا دوه اړخ لري، معمولا د لوبې لپاره او د پړکول لپاره د مخالف یا د هغه جهت چې اغه ځان ته په نسبتا حریف بولی دی غې دې ماته لپاره چې ماته ورکی دا لوبه لبخانه را پاتې و او د دې دا اړخ چې مطلقه دا لوبه وي او نور څه پکې نه وي او خالص یو یاد فراموشي وي او یو بل پړول وي او یو د ساتيري لپاره او د یو خوشحالي لپاره وي، دا خو شریعت له لحاظه او د عرف له لحاظه کوم امنیت نه لري. اما د دې یو بل اړخ چې خلک په دې باندې بیا شرطونه تړي او قمار تړي، دا به د شریعت له لحاظه ناروا ده. ولی مطلق لوبه که چیرته شرط پکې منتفي وي، ورته وایي چې هر څوک چې پړسول هغه به ملامت وي، مثلا تر دې حده پورې یا ملامت وي او هغه به کون ذهن وي او یا به هغه فراموش کار هیرون کې په دغه جدول په دغه یو چوکاټ کې داخل جایز ده. بیا دوه طرفه شرطي، دوه طرفه شرط به بيخي حرام او قمار ده. او کچیرته دغه ترنه منتفسي او خالص دی او ساتيري او د خوشحالي لپاره وي او د یو مجلس د خوشحالي لپاره وي، بیا شران ممانعت نه لري، ځکه هغه شرط او د قمار بخش او د قمار برخه ترنه از وسوي ده او صرف یو دی از مویل لپاره منستر اخلي ده.
قدر من دوستانو، دا واجبند پشی بو کی خبرونه تربیه پرځای کی چیاست الله ممال او ملګری.
Yeah.
شناخت ہے شام بات پوشتم